ستړي مشه دا مشال لیډو دې شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه وساته خبري غړې کې هر کلی وېما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورننې په مهمو موضوعاتو راپورونه او تفسیر لرو په اډمبه د دې وخت خبرونه د بلوچستان په جوب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ علي وزیر او نورو قومي مشرانو د گرفتاری خلاف احتجاجي مظاهره شوې ده. د خیبر د باړي سیاسي اتحاد د پولیسو لخوا د ځینو قومي مشرانو او فعالانو پر ضد مقدمې درج کړې دي. د مقدمو درج کول غندلې دي او د پاکستان وزیر اعظم او د ترکیې ولسمشر د دوه اړخیزو تعلقاتو د پراخولو لپاره یو شمېر موافقې لاسلیک کړي. د خبرونو تفصیل دا بلوچستان په جوب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ علي وزیر او نورو قومي مشرانو د گرفتاری خلاف احتجاجي مظاهره شوې ده. پرون په دې احتجاج کې د پښتون ژغورنې غورځنګ، عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوري غورځنګ او پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي په سلګونو غړیو ګډون وکړ او د علي وزیر، ملک نصیر او ملک عبدالصمد په ګډون د ځینو نورو قومي مشرانو د خوشي کولو او د هغوی پر ضد د مقدمو ختمولو غوښتنه کوله. تر مظاهرې وروسته د پی ټي ایم یو ځایي مشر عثمان زیارمل مشال لیډو ته وویل چې کچری نیول شوي مشران خوشي نه کړل شول نو احتجاجونه به نورو ضلعو ته وغځي. تر اوسه پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو علي وزیر، ملک نصیر کوکی خیل او د پی ټی ایم ځینې نور غړي له تیر کال راهیسې په بند کې دي. پر هغوی د خلکو د پارولو او پر امنیتي ځواکونو د نیوکو تورونه دي چې هغوی بې بنیاده بولي. د خیبر د باړې سیاسي اتحاد د پولیسو لخوا د ځینو قومي مشرانو او فعالانو پر ضد مقدمې غندلې دي. د باړې سیاسي اتحاد مشر شیرین افریدي پرون مشال لیډو ته وویل چې دوی د فروری په نهمه د علي وزیر، ملک نصیر کوکی خیل او د نورو سیاسي مشرانو د خوشي کولو او امن لپاره مظاهره کړې وه. دغه په وینا د دې پر ځای چې حکومت یې غوښتنې ومني په ملګرو یې مقدمې جوړې شوې دي. د خیبر پولیسو مشال لیډو ته په لیږلو معلوماتو کې منلي چې د 19 کسانو په ضد په دې تور مقدمې جوړې کړې دي چې د فروری په نهمه په جلسه کې د امنیتي ځواکونو پر ضد بیناوی کړي او د ریاست پر ضد د خلکو د راپارولو هڅه کړې ده. خو د فروری په 12مه د خیبر وکیلانو د پولیسو اقدام غیر قانوني وباله او له عدالتونو یې بایکاټ وکړ. د بلوسانو د حقونو لپاره کارکوونکو دوه سازمانونو داوه کړې ده چې د روان کال د جنوري په میاشت کې 8 بلوسان په زوره بے درکه کړل شوي دي. دا داوه د بلوسانو د یووالي کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوس او د ورکو بلوسانو د لټون لپاره د فعال سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس غړي سمی الدین بلوچ پرون په کراچۍ پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې وکړه. سمی الدین بلوچ داوه وکړه چې زیاتره درې څلوېښت کسان یوازې په مکران سیمه کې په جبري توګه ورک شوي دي.
صرف جنوری کے
یواز روان کال د جنوری په میاش کې اته اتیا کسان د بلوچستان له بلا بیلو سیمو څخه په جبري توګه لا درک کړل شوي دي او دا هغه شمیرې دي چې موږ سره راپور شوي. د ویری او اړیکو د نشټوالي له امله موږ ته لږ شمیرې را رسیدلې دي، خو موږ په یقین سره دا وایو چې په اصل کې د لا درک کړل شوو شمیره تر دې سو چنده زیات دي.
د بلوچستان حکومت په دې اړه سمدستي څه نه دي ویلي. په پاکستان کې په جبري توګه د خلکو ورکولو ستونزه د بشري ستونزو څخه ده. بلو سازمانونه، مدني فعالان او ګوندونه تور پورې کوي چې د دې هیواد استخباراتي ادارې خلک لادرکه کوي، خو د پاکستان فوج او حکومت دا تور ردوي. البته د لادرکو ستونزه مني. د پاکستان وزیر اعظم او د ترکیې ولسمشر د دوه اړخیزو تعلقاتو د پراخولو لپاره یو شمیر موافقې لاسلیک کړي دي. رجب طیب اردغان پرون ماښام په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسېدلی و. د دې هیواد سرکاري ریډیو پر رسمي ویبپاڼه لیکلي چې شهباز شریف او رجب طیب اردغان نن د وزیر اعظم په کور کې د پاکستان او ترکیې د لوړ کچ د ستراتیژیکي همکارۍ شورا غونډې په پای کې موافقې لاسلیک کړې. خبر زیاتوي چې دواړو هیوادونو د دفاع، انرژي، معدنیاتو، اوبو، تجارت، صنعت او ساینسي تعلیم ترڅنګ په ځینو نورو برخو کې د اړیکو د لا پراخولو او پخولو لپاره سلور ویش موافقې، مفاهمت لیکونه او مسودې یو بل ته وسپارلې. او د فلسطین وسلوالې ډلې حماس ویلي دي چې د بې باورې برابرۍ او اختلافاتو باوجود د غزې د اوربند د ماتېدو مخنیوي کېدی شي. د رویټرز خبري ایجنس د راپور تر مخه نن حماس په یو بیان کې وویل چې که څه هم دوی د اسرائیل د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ګواښونو او ډارولو ژبه ردوي، خو نه غواړي چې دا تړون له منځه لاړ شي. دوی دواړو ویلي چې که یرغمل شوي کسان خوشي نه شي نو اوربند باید لغوه شي. حماس په بیان کې زیاته کړې ده چې په دې اساس حماس د لاسلیک شوي مهالویش سره سم د بندیانو د تبادلې په ګډون د لاسلیک شوي تړون پلي کولو ته خپل ژمنه بیا تاییدوي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د مصر، قطر او امریکا په منځګړیتوب شوي 24 ورځنی اوربند په دې ونه کې ماتېدو ته نږدې ښکاري، ځکه چې دواړو خواوو په یو بل له تړونه د سرغړونې تورونه پورې کړي دي. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اورید، او که د خبرونې تر پای را سره پاتې شي نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شي. د بلوچستان په جوب کې د پښتون ژغورني غورزنګ د مخکخ علي وزیر او ځینو نورو قومي مشرانو د گرفتاری خلاف احتجاجي مظاهره شوې دي.
دا احتجاجي مظاهره د علي وزیر د مرکزي ممبر صمد لالا او د ملک نصیر او د نورو مرګرو د ناروا گرفتاری خلاف وسوه.
په خیبر کې پولیسو د هغه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې دي چې څو ورځې وړاندې په خیبر کې یو ولسی غونډه کړې وه.
پدا باندې بیا ایف آی آر کول، جلی ایف آی آر کول، واغا کې ته مونږه مزمت کوو، مونږه غندنه کوو.
په کراچۍ کې پښتنو ډرایورانو د دوی د ګاډو سوځولو په مالونو د بریدونو خلاف احتجاج کړی دی.
تقریبا 15-16 ګاډي سوي دی او په کروڑو روپو نقصان شوی. د ترانسپورت د 70 لک روپۍ نه والا د 2.5 کروڑ روپو پورې ګاډي شته دي.
د سیمې او نړۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو، تر پایه د مشال ریډیو سره اوسئ. اوردونکو راځو زمونږ ړومبی موضوع ته. د بلوچستان په بیلابیلو ضلعو کې دغه مظاهرو سلسله روانه ده چې د پښتون ژغورني غورځنګ یو مخکخ او د پارلمان پخوانی غړي علي وزیر او د ملک نصیر په شمول د ځینو نورو مشرانو د نیولو پر ضد پیل شوی دی. پرون په جوب کې داسې احتجاج شو چې پکې پر پی ټی ایم سربیره عوامي نیشنل ګوند، پښتونخوا نیشنل عوامي ګوند او ځینو نورو ګوندونو ګډون وکړ. پر علي وزیر او د پی ټی ایم پر ځینو نورو نیول شو غړیو تور دی چې د ریاست پر ضد ویناوې کړي دي، خو هغې دا تورونه ردوي. تفصیل د ایوب ترین په راپور کې.
د پښتون ژغورني غورځنګ او ملت پال سیاسي ګوندو لخوا د پی ټی ایم د مخکښ غړي علي وزیر او نورو مشرانو د رخش کولو په خاطر د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د احتجاجي مظاهرو لړۍ روانه ده، او د فروری په 12 نیټه و خیبر پښتونخوا ته څیرمه د بلوچستان په ژوب کې د لارین وروسته د ژوب پرس کلب او مخ ته و احتجاجي مظاهره سوې ده، کوم ته چې د پی ټی ایم تر څنګ د نورو ملت پالو سیاسي جماعتو مشرانو ویناوې وکړې. اړه نور حال د پی ټی ایم د ژوب کوارډینیټر دوست محمد صداسی راته بیان کړی.
دا احتجاجي مظاهره د علي وزیر د مرکزي ممبر صمد لالا او د ملک نصیر او د نورو مرګرو د ناروا گرفتاری خلاف وسوه. په دې احتجاجي مظاهره کې له موږ سره د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي او عوامي نېشنل پارټي او د انجم مرګرو هم ګډون لرلو. په دې احتجاجي مظاهره کې دا خبره وسوه چې د علي وزیر په کوټه ای کوټ کې د ترین پیو کیس هم لګېدلې و، چې دا غبه په دوه ورځو شپو کې فیصله راتله، خو له بده مرغه د سند شاه سکر ته یوړې. هلته هم مرګرو هلې ځله شروع دي، انشاءالله کم سی ایف آی آر هلته سوی دي، دغه به هم مرګري زر تر زره یو بندوبست وکړي.
د مظاهرې ته زیاتره وینا کوونکو وویل چې د پی ټی ایم د مشرانو نیول کېدل د بیان د ازادۍ ضد یو ګام دی، ځکه چې دوی په خبره دا مشران بې ځایه نیول شوي دي. په دې ترڅ کې د ضلع شیرانی د پی ټی ایم کوارډینیټر عثمان زیارمل زیاته کړه که حکومت نیول شوي کسان خوش نه کړل نو دوی به د احتجاج د لړۍ نوره هم پراخه کړي.
په دې احتجاج کې زموږ غوښتنه چې علي وزیر، حاجی صمد، د جرګې ممبر نصیر کوکیخیل، حکیار مسعود او مصطفی پښتون دغه د زر تر زره خلاص کړل سي. که چرته دا زموږ ملګري خلاص نه سپه نو موږ چې کوم دی د خپلو احتجاجو لړۍ به در کلاسې پلا پشین چمن، یعنی د جنوبي پښتونخوا په پښتنه میش سیمه کې به موږ خپل احتجاجونه ریکارډ کوو.
د پښتون ژغورني غورځنګ او د پښتون ملت پال سیاسي ګوندو لخوا د پی ټی ایم د مخکښ غړي علي وزیر، صمد، حاجی ملک، نصیر کوکیخیل، حکیار مسعود او مصطفی پښتون د نیول کېدو په ضد د فروری په لسمه نیټه په کوټه او په یولسمه په لورلای کې هم احتجاجي لاریون او مظاهره سوې ده. یادوي چې د فروری په لسمه نیټه په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته د احتجاجي مظاهرې پر مهال پولیسو د پی ټی ایم تر څنګ د پښتون ملتپاله سیاسي جماعتو ځینې کارکوونکي نیولي وو، خو وروسته یې بیا خوشې کړل. د بلوچستان د حکومت لخوا د فروری په اوومه نیټه په ټوله صوبه کې دفع 144 لګېدلې ده چې موخه پر هر ډول سیاسي مظاهرو او غونډو تر یوې میاشتې پورې بندیز دی. او د صوبایي حکومت د ویان شاهدرین په خبره که څوک د دې څخه سرغړونه کوي نو هغه به نیول کېږي. یادوي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی علي وزیر تیر کال د اګست په میاشت کې پولیسو د اسلام آباد څخه نیولی وو او بیا د پنجاب سند او بلوچستان په زندانو کې بند ساتلی وو او په دې وروستیو کې ورسکر زندان ته انتقال کړی دی.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2113
13500
15515
او 10800 کیلو هرتز،
او د ماخام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له یولسو تر دولسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.
د لدرک بلوچستانو موندلو لپاره سازمانونو وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس او بلوچ یکجهتی کمیټې دا وکړې ده چې پروان کال له جنوري میاشت راهیسې په بلوچستان کې 78 بلوچستان په جبري توګه لا درک کړل شوی دی. په کراچۍ کې خبري کانفرنس ته په وینا کې د غو سازمانونو غړو تور پورې کړ چې په بلوچستان کې هر ورځ د ریاستي ادارو لخوا د خلکو جبري تختول او ماورای عدالت وجنې معمول ګرځېدلې دي. د بلوچستان حکومت تازه تورونو په اړه سندي ویلې، خو له دې وړاندې ریاستي ادارو دا تورونه رد کړي دي. په پاکستان کې د لا درکه کسانو لپاره حکومت یو کمیشن هم جوړ کړی دی او د دوی په وینا ډېر کسان یې موندلي دي. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکړي.
پرون د پروری په 12مه په کراچۍ پریس کلب کې د خبری غونډې په مهال د وایس پار بلوچ مسنګ پرسن غړي سیمی دین بلوچ ویل، روان کال د جنوري په میاشت کې په بلوچستان کې 78 بلوچستان لا درک کړل شوی دی.
صرف جنوري کې 88 لوګو کو جبري گمشدگیوں کے کیسز،
یواز روان کال د جنوري په میاشت کې 78 کسان د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه په جبري توګه لا درک کړل شوی دی، او دا هغه شمیرې دي چې موږ سره راپور شوي. د ویری او اړیکو د نشټوالي له امله موږ ته لږ شمیرې را رسیدلې دي، خو موږ په یقین سره دا وایو چې په اصل کې د لا درک کړل شوو شمیره تر 300 چنده زیات دي. او مکران د بلوچستان هغه سیمه ده چېرته چې یوازې په یو میاشت کې 30 کسان په جبري توګه لا درک کړل شوي دي.
43 لوګون کو جبرن اغوا کیا گیا ہے.
سیمی دین بلوچ زیاته کړې چې د رواني پروري په میاشت کې هم د بلوچستانو لا درک کول دوام لري. د دې په وینا چې تر اوسه ورته د پروري په میاشت کې تر 30 زیاتو کسانو په اړه معلومات راغلي دي، چې په دې کې وسیم ملنګ، سہیل عبدالله، شاه جهان بلوچ، غلام محمد، عبدالجمیل، حاجی حبیب الله، محمد اقبال، عبدالرحمن، اسد بلوچ، فیض محمد، سمیع الله خلیل، سمیع الله خلیل الرحمن، عارف پیر بخش او ځنې نور بلوچستان په جبري دوکا لدرک کړل شوي دي. د خبری غونډې په مهال د بلوچ یکجهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ بیا وویل، له یو خوا جبري تختونې پیښې دوام لري او له بلې خوا بلوچستان ځوانان، زده کوونکي، شاعران او هغه کسان چې سیاسي یا ټولنیز شعور لري د نامعلومه کسانو ډیت سکواډ چې یادیږي د هغوی لخوا هدفي وجنې کیږي.
ایک تسلسل کے ساتھ جو بلوچستان میں لوگوں کو اغوا کرنا،
دیوائی بلوچستان کی دخل کو تختول و بیا دہغوی جسدون ملاویدل دا معمول پسیر روان دی. پدی رستوی کی پتربت کی وجلے شوے الاداد بلوچ چی دا ایمفل ماسٹر زدکون کے وہ وجلے شوے، بیا خودون کے یا استاد شریف زاکر ہم په هدفي وجنه کې وجلې شوې. پروند پرورې په 11مه 14 کلن حیات سبزل چې جبري تختولې شوې وو له عدالت پرته وجلې شوې او جسد یې د پنجګور د برښنا سټېشن یعنی د ګریټ سټېشن ته نږدې ورزولې شوې. حیات سبزل 2023 کال د جولای په 3مه ایپسیو ساده جامو کې د اسکرو لخوا د تربت لسمی تختولې شوې وو. موږ حکومت ته اپیل کوو چې د دې مخه دی ونیسي او زمنګ د دې پر امنه مبارزه دی د انتها پسندۍ په لوري ونه غزولی شي.
هماري پورا من جدوجہد کو خدا را جو ہے کسی اور انتہا پسندی کی طرف دیکھے رہا نہ جائے.
عبد الوهاب بلوز زیاته کړی چې د 2023 کال پر وروستیو میاشتو د 2015 په پیل راهسي تر اوسه لسګونو بلوچستان د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په هدفي توګه وجلې شوې دي. د بلوچ یکجهتی کمیټۍ او وایس فار بلوچ مسنګ پرسن د غړو د دې تازه خبرو په غبرګون کې د بلوچستان حکومت تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې بلوچستان حکومت وخت په وخت تور لګولې چې بلوچ یکجهتی کمیټۍ د ریاست په ضد خلک را پاروي او په جرمونو کې ککړو کسانو ملاتړ کوي. د بلوچستان حکومت په تیرو وختونو کې دا دعوه هم کړي چې بې ګنا خلک نه دی لادرکړل شوی او بې درکه کسانو دپاره حکومت کمیشن جوړ کړي او د لادرکه خلکو په اړه چې تنظیمونه یې کوم شمیري ښایي هغه سمې نه دي او په بې درکه خلکو کې زیات رک د ریاست ضد ډلو کې شامل شوي دي. د خبری غونډې په مهال د کراچۍ پوهنتون استاد او پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن غړي ډاکټر توصیف احمد خان بیا وویل د پاکستان حکومت د خلکو لادرکه کولو مسلې نه هواروي او موجوده او تیر حکومتونو ورته هیڅ پام نه دی کړی.
کہ اپنے شہریوں کو لاپتہ کرنے کے معاملے میں ریاست
دی وای د پاکستان حکومت د خپل خلکو لا درکه کول پاړه سمره سنجیده دي. د پاکستان سپریم کورٹ مشر قاضی یحیی افریدی 13 میاشت تربت او گوادر ته سفر وکړو او هغه چې کله اسلام آباد ته واپس شو هغه ویلی چې تر ټولو زیات شکایتونه ورته د خلکو لا درکه کول پاړه شوې دي. بیا یورپی یونین د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو سازمان او نورو نړیوالو بشری حقوقو تنظیمونو وار پوار په پاکستان کې د خلکو په جبري توګه لادرکه کولو باندې خپل اندېښنې څرګند کړې دي، خو د پاکستان حکومت هیڅ پام ورته نه دی کړی. د لادرکه بلوچستان خپلوان او بیا د حقوقي د لټون لپاره کارکونکو سازمانونه پر ریاستي ادارو فوز د خلکو لادرکه کولو تورونه پوري کوي، خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړی ویلي چې فوز په دې کې هیڅ لاس نه لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر جمرود پولیسو د غنو هغه سیاستوالانو او قومي مشرانو پر ضد مقدمه درش کړې دي چې څلور ورځې مخکې یو جلسه کړې وه. پولیسو تور پورې کړې دي چې دغه کسانو په جلسه کې د امنیتي ځواکونو پر ضد خبرې کړې دي او د خلکو د راپارولو کوشش یې کړی دی، خو دغه مشران وایي دوی د خپل آئینی حق په استعمال سره په روان نام نیغ غږېدلي او د ملک نصیر کوکې خیل، علي وزیر او نورو مخکښانو د خوشي کولو غوښتنې لپاره یې سوله ییزه جلسه کړې ده چې غیر قانوني کار نه دی. فرحات شینواری تفصیل راکوي.
د پښتون قومي جرګې تر انتظام لاندې د بندي مشرانو او ځوانانو خوشي کولو لپاره د فبروري په 9 نیټه ترسره شوې جلسې ته وینا کوونکو سیاسي مشرانو او فعالانو پر ضد پولیسو اف آی آر درج کړای او مختلفې دفعې پکې شاملې کړې. دا جلسه د پښتون قومي جرګې و مشر ملک نصیر کوکی خیل، د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ او پخوانی مینه علي وزیر او د عبد الصمد وزیر په شمول ټولو بندي کسانو راخلاصولو لپاره شوی و. په دې فایار کې د پښتون قومي جرګې مرکزی ویاند ملک برکت کوکی خیل، د پی ټی ایم خیبر او د داران حسین احمد پردای او افتاب شینواری او د خیبر د وکیلانو اتحادیه مشر ایډوکیټ فرهاد پردای او د جماعت اسلامی ګوند مخکخ او پخوانی سنیټر مشتاق احمد خان په شمول 19 تنه شامل کړل شوی. جمرو تھانہ کی درج شوی په دی ایف آئی آر کی لکھل شوی چې د فبروری په نهمه نیټه د جلسه کې وینا کوونکو د پاکستان امنیتی ځواکونو او نورو سرکاري ادارو پر ضد نارې وهلي او د پاکستان د استحکام پر ضد په ولس کې اشتعال پیدا کولو لپاره ویناوې کړي او دا هر څه د بدنیتۍ په بنیاد کړي. د باډي سیاسي اتحاد مشر شیرین اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې په جمرود کې شوی جلسه پرم نوا او دیتا وینا کوونکو پر ضد بلا جوازه اف آی آر درج شوی او دوی غندنه کا.
حقیقت دا چې دا 9 فروری چې کومه جلسه وه دا یو پرومنه جلسه وه دا چې کوم دی مونږ یو جمهوري وایني حق دی او دا حق دی ولس نه اخیستل دا یو جبر دی او دا یو ظلم ګڼو ټولو خلکو حق دی نو مونږ هم کې ګډون کړی وو په دې حوالے سره چې مونږ د خپلو چې چا کوم بندیان دي هغوی د پاره خپل غږ اوچت کی نو په دا باندې بیا ایف آی آر کول جلی ایف آی آر کول واغا کې په فرهاد ډوکیر صاحب ډاکټر مشتاق صاحب و نور چې کوم ځایي وګړي دي په هغوی باندې ایف آی آر شوی مونږ مذمت کوو مونږ غندنه کوو او د ملک نصیر او چې کوم نور بندیان دي بے ګناه او دوی سره داسې چلن کیږي نو مونږ مذمت هم کوو زر تر زره د هغوی د رهایی مطالبه هم کوو.
د خیبر ضلع یو سیاسي فعال او قومي مشر شاه فیصل اپریدی ویل چې په حکومتي ادارو نیوکه کړل او امن لپاره غږ پورته کول د دوی قانوني او آئینی حق دی او په کار دی پولیس لداسې اف آی آرونو درج کولو نه ډډه وکړي.
حالانکه په دغه جلسه کې هیڅ داسې خبره نه وه هیڅ داسې کار نه او خبره کول حکومت ته تنقید کول په ادارو تنقید کول او د امن خبره کول دا خو د مونږ آئینی او جمهوري حق ته مونږ د استعمال او مونږ قانون د حق راکړه دا ځکه په دا باندې اف آی آر نه جوړیدلو مونږ د اف آی آر مغم دنه کوو د ښکار مغم دنه کوو او ډی پی او په دا خبره باندې ملامت کوو او دغه مذمت کوو چې ډی پی او لا په کار و چې داسې غیر آئینی اقدام اجازه هیڅ لمر نه کی لہذا دا هم غیر آئینی دی او چې کم ملک نصیر کو کې خیلی نه ولای دی او هغه باندې په داسې علاقو کې په داسې تڼو کې اف آی آر درج چاتاني او هغه علاقې او دغه حدود ملک نصیر د سر
همدارنګ د فبروري په 12مه نیټه د خیبر وکیلانو اتحادیه په خپل صدر اډوکیټ فرهاد اپریدی باندې د اف آی آر درج کولو پر ضد تر بلې پریکړې پورې د عدالتي امور تر سره کولو نه د بایکاټ اعلان کړی. د خیبر د وکیلانو اتحادیه لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی به تر هغې عدالتي امور نه تر سره کوي چې تر څو پولیسو د فبروری 9 نیټې اف آی آر بیرته نوی اخیستای. د خیبر ضلع پولیسو یا نورو حکومتي چارواکو د دې اف آی آر درج کولو نه پس په رسمي توګه لا څه نه دی ویلي او تر اوسه پکې کومه گرفتاری هم لا نه ده شوې. ملک نصیر کو کې خیل تیر کال 2023 کې د دسمبر په 23 نیټه د خیبر ضلع پولیسو د ریاستي ادارو پر ضد د ویناو په تور گرفتار کړای. ملک نصیر کو خیل تیر کال 2023 اگست کې د ثرار اجګال کډوالو د احتجاجي پرلت مشر کړي وا او بیا د اکتوبر 11 نیټې د پښتنو کامی جرګې لپاره د جمرود ریګي للمي مشترکه ځمکه ور کړي وا او د هغې جرګې په ښکارا ملاتړ کړی وو. په ملک نصیر کو کې خیل باندې د خیبر پختونخوا په یو شمېر ضلعو کې ټول 12 اف آی آرونه درج شوي چې په اوو کې ضمانتونه منظور شوي او په 5 کې لا هم پاتې دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
اور دن کو خیبر پختونخوا ٹنگ تو رضو چرتا جزائی خلق وائی چپسی مکے دسکلو اوپا کے اوبن لری آو د استعمال دوبو د کمی د وجې د دې ژوند د ډیرو ستونزو سره مخ شوې ده. خو د ټانګ ډیپټی کمشنر تنویر خان د ضلع د اوسیدونکو د اوبو د ستونزې په اړه باندې ویلي دي چې ضلع انتظامیه او چارواکي لګیا دي چې د صوبایي سملې د غړي په مرسته د اوبو دغه مسله زر تر زره هواره کړي. په دغه اړه باندې تفصیل اشتیاق مسید راغی.
په دغه براکشه د ټانګ ضلع اوسیدونکو شیخ نصیر احمد ویایي
ټانګ شار دوه نورو سي دن کی پزیلاکشه د صفا اوب کمشت په واجا د خلک مشکلات په درنګ بیانوي.
خلیل خبرې کوم د ټانګ د به مسله چې یو پاکستان جوړ شوی دی د ټانګ ضلع جوړ شوی دا مسله سره تړل کېدو وی سي په ټانکې باندې روري کوري نه تا او یو ټانکې په 3000 پر 4000 پر راسي وی او دا هغه د بلوډه به وي د ګندا څنګه نه رډا کو او خال ته د بیمورې غوښه خطر د زنې او بیا چنې وخلې دا بیا غوښه ورته مشکلات آي تر محمود منوم د دې میزو د ټاکو د الیکشن شهر نارا دا وی د هر امیدوار چې ټانګ ته زده یې به نظام صحیح کړو بهر الغونډي سیاسي پارټي هم هغه صحیح توجه نه دوه کړی. سیاسي غوندونو نه میر دا غوښتنه کوي چې د ټانک دا غایوا سنگینه مسله بنیادی مسله او په هر شي نه اول میر دا غوړي چې د ټانک د یبې د شلې د یبې د صفای یبې په تنظیم دا وکړای شي.
مشال ریډیو چې د ټانک ضلع اوسیدن کې صفا او بستونځه په باراکښې د ضلع ډیپټي کمشنر تنویر خان سره تماس ونیولې او هغه په دا حواله سره مشال ریډیو سرا سا خبرې کول خوښ نکړل. خو د ټانګ ضلع اوسیدونکو مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې که د مقامي انتظامیا چارواکیو د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده یې د ټانګ ضلع خلکو ته د صفا اوبه ورسولې د پوره زر ګامونه پورته نکړل بیا وایي د سیمې اوسیدونکي په احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اشتیاق مسید راپور مورد اوریدونکو. اوس ورځو د سوات منګورې ته، چېرته چې د لرغونی اثارو څانګې چارواکي وایي چې منګوره بتکړه کې د اټلي حکومت لرغونی اثارو پوهانو په مرسته نوي ځای کې 2000 کال نه وړاندې سکې، لیکونه او کالي راښکاره شوي دي. دوی وایي چې دغه نوي شیانو نور تحقیق روان دی او دغه د لرغونی اثارو د زده کوونکو بیا د سیلانیانو لپاره ډېر ګټور دي. نیاز احمد خان نور تفصیل راکوي.
د سوات منګورې بوتکړه چې پکې پریمانه د زرګونو کالو پخوانی کندرونه او ودانې ښکاره شوي او د خیبر پښتونخوا لرغونی آثارو محکمې د لیدو لپاره خلکو ته پرانستي، پکې نوې ودانې او دغه کې 2000 کال وړاندې د بیلابیلو وختونو شیان ښکاره شوي. په سوات کې د اټلي حکومت په مرسته کارکوونکي د ټولګي پروفیسر ډاکټر اډیسا یورو چې اټلي کې په پوهنتون کې خودونکو هم ده وایي چې درې ونې د خیبر پښتونخوا لرغونی آثارو محکمې او ځایي زده کوونکو سره په ګډه په 1500 میټره ځای کې کار وکړو.
So we mostly found the light.
اخر چې موږ ډېر خشیانو موندل چې د بودیست کلتور او د هغه وخت واضح ثبوتونه دي چې پکې د هغوی جوړ شوی لوخي، ګټي چې په ګلکاری او لیک شوی کالی، نیکلس، د سنگار نور شیان چې هغه وخت کې کارول کېدل.
د سوات د عجایب خانې او د بوتکړې لرغونی آثارو انچارج ناصر خټک په دا اړه وایي چې نوې موندې شوي شیانو کې سکې، پیسې، استعمال لوخي او جنگي سامان شامل دي، خو پکې په ګټو لیک ډېر د اهمیت وړ دی.
په دې کې موږ سره لیکل ملو شل چې موږ هرشت انسکرپشن ورته وایو 2000 کال پخوانی، پای کې موږ سره کوین هم ملو شل د مختلف ټایمز، پای کې موږ سره دا پورتری ملو شو، نور بلا سیزونه ملو شل.
د بوتکړې په لرغونی آثارو کې کارکونکي سلمان چې ورغلی سیلانیانو ته د لرغونی آثارو په اړه معلومات ورکوي وایي چې دې سره خوا کې د بوتکړې لرغونی آثارو ځای کال 1916 کې برسېره شوی او هغه وخت کې سوات جدا ریاست و، وروسته د پاکستان حکومت په خپله ورقه کې واغستو.
دا د بودمت یو مقدس ځای دی، دلته کې د مختلف
مختلف ملکوں نا خلق راضی، مثلا جاپانیز بدھسٹ راضی، چائنیز راضی، اٹالین راضی، تایوان والا تھائیلینڈ والا راضی، دا مختلف منکس راضی عبدل دے خپل اغه عبادت کئ.
د سوات او اٹلی لرغونی آثار او محکمه چارواکی وای چې نوی مندل شوی شیانو باندې تحقیق روان دی، او د اٹلی په پوهنتون کې به پر هم نور تحقیق کولای شي. وروسته بیا عام خلکو ته د لیدو لپاره دغه شیان بوتکړه او د سوات په عجایب خانه کې اخوده کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان راپور مور د اوردون کوم دغه سره د روان خبرونه نیمایه تر رسیدلی یو نورازی چې د دې وخت مهم خبرونه وو. د بلوچستان په جوب کې د پښتون ژغورن غورځنګ د مخکخ علي وزیر او نورو قومي مشرانو د گرفتاری خلاف احتجاجي مظاهره شوې دي. دا خیبر د باڑی سیاسی اتحاد د پولیسو لخوا د ځینو قومي مشرانو او فعالانو پر ضد مقدمه درج کول غندلې دي. د دې په وینا د دې په ځای چې حکومت ته غوښتنې ومني، د دې په ملګرو یې مقدمه جوړې کړې دي. دا بلوچستان د خون لپاره کارکونکو دوه سازمانونو دعوه کړې ده چې د روان کال د جنوري په میاشت کې اته اتیا بلوچستان په زوره بې درک کړل شوي دي. دا خبره د بلوچستانو د یووالي کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ او د ورکو بلوچستانو د لټون لپاره د فعال سازمان وایس فار بلوچ پرسنس غړی سمیع الدین بلوچ په کراچۍ کې یو خبری کانفرنس ته کړې ده. دا پاکستان وزیر اعظم او د ترکی ولسمشر د دوه اړخیز تعلقاتو د پراخولو لپاره یو شمیر موافقه لاسلیک کړې دي. رجب طیب اردغان پرون ماښام په دورزنی سفر اسلام آباد ته رسیدلې دي. د دې هیواد د سرکاري ریډیو د راپور تر مخه شهباز شریف او اردغان نن د وزیر اعظم په کور کې د پاکستان او ترکیې د لوړ کچ د ستراتیژیکي همکارۍ د شورا غونډې په پای کې موافقه لاسلیک کړې. او د فلسطین وسلواله ډلې حماس وې د دې چې بے باوري او اختلافاتو باوجود د غزې د اوربند د ماتېدو مخنیوي کې دي. د رائټرز د یو راپور تر مخه حماس په بیان کې ویلي دي چې که څه هم د اسرائیل د وزیر اعظم او د امریکا د ولسمشر د ګواښونو جبر دوي، خو نه غواړي چې دا تړون لمنځه لاړ شي. اردن کو سیوش میر نریوالو سیمایز چارو تر ازو د امریکا ولسمشر ڈانلڈ ٹرمپ پای چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګدې او ډېرې غټورې ټلیفوني خبرې کړې دي. ٹرمپ د چرشنبه په ورځ د په سوشل میډیا په یو پوسټ کې لیکلي دي چې هغه او پوتین هوکړه کړې ده چې د دوی ټیمونه به په یوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره بیړنۍ خبرې ترې پیل کړي. په دغه اړه راپور لرو. خو اردن کو دا وخرا سره اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرخ دی. دا غینا اسلام آباد ته د ترکیه د ولسمشر د سفر او دا غی د هلو زلو په اړه معلومات اخلو. طاهر خان صاحب، تاسو ستوري مو شوې په خیر؟
ډیر مننه تاسو، شکریا.
څنګه یې؟ جی صحت هم خدي،
الله فضل دی. مهرباني.
نو پرون راته تاسو ویلیو طاهر خان صاحب چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان له خیر روان دی او غبدل دی او شمیر مهمه لوازنامیم لاسلیک کئ، دلته به د سیاسي مشرانو سره ملاقات کئ. نن دویم ورځ ده، نو تازه تاسو سره څه تفصيلات دي په غاړه؟
سلام تاسو کا درمنه او جون کو تاسو ته د ترکیه ولسمشر اسلام آباد کې رسمي خبرې کړې دي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره، او د هغه وروسته شلو څخه زیاتې اگریمنٹونه په ریبه موحدو باندې دستخطونه هم شوې دي، لاسلیک شوې دي. او دې سره سره په د پاکستان او ترکی ترمنځ د ستراتیژیکي همکاري زیاتولو لپاره کوم یو فورم دی، د هغې غونډه هم اسلام آباد کې کیدونکې ده. او د پاکستان او د ترکیې د سوداګرو هم یو کانفرنس په اسلام آباد کې کیدونکې دي. د ترکیې ولسمشر سره راغلي دي سوداګرو یو پلاوی هم ور سره دی. او نن چې کله خبرې وشوې د دواړو غاړو د وزیر اعظم د پاکستان او د ترکیې د ولسمشر، دا غیر رستو بیا غټ خبري کانفرنس ته وینام کړی دواړو مشرانو. او په دې کې دوی دا اعلان کړی دی چې کم د پاکستان او ترکیې ترمنځ تجارت ته د حجم دا وخ یو ارب، یعنی یو میلیارد ډالر دی، نو دی موافقه وکړه چې دا به په دریو کالو کې 15 ارب یا 15 میلیارد ډالرو ته رسی. نو دغه پکې دا مخکې یو در شي خو نن په لوړه سطح باندې تجارت زیاتولو خبرو شو.
ټیک ده.
ترکی ولسمشر لا په اسلام آباد کې دی او نور هم ممکن ده چې پرمختګونه وي. خو بهر لږه معاهدې هم لاسلیک شوي دي. معاهدې بیا په مختلفو شعبو کې د تعاون زیاتولو لپاره تقریبا 40 معاهدو باندې دستخطونه شوي دي، لاسلیک شوي دي.
صحیح ده. نو زه ډیره مننه کوم طاهر خان صاحب، تاسو راله معلومات راکړو او خو ورځ دل غواړم. ډیره ډیره مننه.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په 15 بجو.
اوردونکو مونږه خبره کوله د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ چې ویلي دي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اوږدې او ګټورې خبرې شوې دي. په دغه اړه باندې معلومات د فیروزه عزیزه پراپور کې.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې د اوکراین منځني ختیځ، انرژي، مصنوعي ځیرکتیا، د ډالرو د پیاوړتیا او نورو بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې اترې کړې دي. ډونلډ ټرمپ زیاته کړې چې دای او پوتین دواړه د روسیې او اوکراین په جګړه کې د میلیونونو کسانو د مړینې پیښېدو د پای ته رسولو غوښتونکي دي. د یادونې ده چې د دواړو خواوو ټول ټال پوځي تلفات د مړو او ټپیانو په ګډون له 1 تر 2 میلیونو پورې اټکل شوی دی. د آزادی اروپا آزادی راډیو د خبرونو د مرکزی څنګه د خبر لمخې ټرمپ ټینګار وکړ چې موږ د یو بل هیوادونو د لیدنو په ګډون له نږدې یو بل سره د همکارۍ هوکړه وکړه. دغه راز هوکړه مو وکړه چې زموږ اړوند ټیمونه دې پیړنۍ خبرې اترې پیل کړي. د متحدو ایالاتو ولسمشر زیاته کړې چې پریکړه یې کړې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره هم اړیکه ونیسي تر څو له پوتین سره یې د خبرو په اړه معلومات ورکړي. د زلینسکي دفتر هم څو شېبې وروسته تایید کړه چې دواړو مشرانو له یو بل سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین ویان دیمیتری پاسیکوف وویل چې ولسمشر ټرمپ د دښمنیو د سمدستي بندېدو او له سوله ییزې لارې د مسلې پر حل ملاتړ څرګند کړ. پاسیکوف زیاته کړې ولسمشر پوتین هم په خپل نوبت د دې شخړې د ریښو د ایستلو پر اړتیا ټینګار وکړ او له ټرمپ سره یې هوکړه وکړه چې د سوله ییزو خبرو اترو له لارې اوږدمهاله حل لاره ترلاسه کېدای سي. پاسیکوف دا هم وویل چې پوتین ټرمپ ته مسکو ته د سفر بلنه ورکړې او په خبره یې روسیا چمتو ده چې د خبرو اترو لپاره د امریکایي چارواکو هر کلای وکړي. خو د ولادیمیر زلینسکي دفتر تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. د روان کال د جنورۍ له 6مې د متحدو ایالاتو ولسمشر په توګه د ټرمپ او پوتین ترمنځ دا لومړنی تایید شوی مستقیم تماس دی. ټرمپ ژمنه کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره به منځګړیتوب کوي. د ټرمپ او پوتین ترمنځ خبرې په داسې حال کې کیږي چې پر اوکراین د روسیې یرغل دریم کال ته داخليږي او هاخوا بیا د مونیخ امنیتي کانفرنس مخکې چې ټاکل شوې د فبروري له 14مې تر 16مې جوړ سي ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ شوې دي. تمه ده د کانفرنس کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي او لوړ پوړي امریکایي چارواکي کې ګډون وکړي. د دې سره زلینسکي د متحدو ایالاتو د خزانه وزیر سکاټ بنسټ سره په کیف ښار کې لیدلی تر څو د اوکراین د حیاتي مدني توکو په برخه کې د بلقوه معاملې اړوند خبرې وکړي. ولادیمیر زلینسکي له بنسټ سره په ګډه ناسته کې هیله څرګنده کړي چې اوکراین او متحده ایالات به د مونیخ په کانفرنس کې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. بنسټ په دې غونډه کې زلینسکي ته د معاملې لومړنۍ مسوده وړاندې کړي او ویلي دي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د مدني توکو په اړه موافقه کولای سي د اوکراین لپاره امنیتي سپر رامنځته کړي. ترامپ ویلي چې متحده ایالات کامیاب مدني توکو ته د اوکراین د لاسرسي غوښتونکی دی. زلینسکي بیا ټینګار کړی چې د جګړې د پای ته رسولو اړوند د هر ډول هوکړې لپاره د متحدو ایالاتو په ګډون د لویدیځ قوي امنیتي تضمینونه به حیاتي او مهم وي. بنسټ ویلي چې د ده سفر د دې جګړې پای ته رسولو په اړه د ټرمپ د لیوالتیا څرګندونه کوي او دا چې متحده ایالات به د روسیې د یرغل پر وړاندې له اوکراین سره ودرېږي.
راپور مورده اوریدونکو په کراچۍ کې پښتانه ډرایوران وایي ګڼ ټرکونه او ډمپر ګاډي سوځول شوي دي چې له وجې ورته د کرونو روپو تاوان رسېدلی دی. تر اوسه دا نه ده معلومه چې دا ګاډي چا سوځولي دي، خو هغه ډرایوران دعوه کوي چې هغه کار د تعصب په بنیاد شوی دی. د یادونې ده چې څو ورځې وړاندې پولیسو د متحده قومي مومنټ حقيقي مشر افاق احمد ترغي ورستو ونیو چې نوموړي غواخ وکړ چې د پیپلز ګوند صوبایي حکومت په کراچۍ ښار کې د لویو ټرکونو مخه نه نیسي، نو دوی به په خپله سچاره وکړي. په دغه اړه باندې نیاز علي نور تفصیل راکوي.
پرون د پروري په 12مه په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال د انصاف ټرک اونرز اتحادیې مشر میاجان پیامشال لیډیو ته وویل په تیرو دریو ورځو کې په کراچۍ کې د دوی تر 15 زیات ګاډي سوځولې شوې دي. په سوځولې شوي ګاډو کې ټرکونه، ډمپرې، بسونه شامل دي.
دوه درې ورځونه په کراچۍ شهر کې کم ټرانسپورټرو ته نقصان رسیږي، ګاډي سوځول کیږي او ډرایورو باندې تشدد کیږي، نو د دې خلاف موږ نن پر امن احتجاج وکړو. صاحب تقریبا 15-16 گاڑی سوی دیو پا کروڑا روپو نقصان شوی دی. داغی باجه دادا چی دا ٹرانسپورٹ دا 70 لاکھ روپای نوالا دا 2 کروڑ 2.5 کروڑ روپو پوری گاڑی شتا دی، نو دا پا کروڑا روپای نقصان شو. بدقسمتی دادا تانو که مملا گولی دی جیو دا آغا خلق و خلاف کاروائی وشی چی چا دا ور ور چولی دی، ویڈیوگانی موجود دی، ثبوتا موجود دی چی مزید بیا نور سوک دا سی کردار نه کوي، د خلکو نقصان نه.
په کراچۍ کې د ټرکونه، ډمپرې، بسونه په داسې حال کې سوځولې شوې دي چې په وروستیو کې د ښار په کورنګۍ، بلدیا، لانډي او نورو سیمو کې په ټریفیکي پیښو کې موټر سایکل سپاره کسان وژلې شوې دي. په ځایي رسنیو او په ټولنیزو رسنیو بیا خلکو په دې سخت غبرګون ښودلې دي. په عین وخت کې بیا د متحده قومي مومنټ حقيقي ډلې مشر افاق احمد د فروری په 8مه خبري غونډه کې د سن حکومت ته ګواښ کړی و چې په کراچۍ کې د ټرکونو، ډمپرو په چلن په مکمل توګه بندیز ولګوي، کنه دوی به په خپل مخ ونیسي. د کراچۍ پولیسو مشر جاوید علم اوډو له دفتر لخوا په جاری کړی شوی بیان کې ویلي چې د فروری په 11مه د متحده قومي مومنټ حقيقي ډلې مشر افاق احمد په ضد په کورنګۍ کې مقدمه درج کړې ده چې پکې د ترهګرۍ مادي هم لګولې شوې دي. او پولیسو افاق احمد د فروری په 11مه ډیفنس کې د خپل کور نه گرفتار کړی دی. پولیسو افاق احمد د فروری په 12مه کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړو چې عدالت بیا افاق احمد زندان ته لیږلې دی. بلخوا د رواني میاشتې په پیل کې سن حکومت سحر له 6 بجو څخه تر شپې 10 بجو پورې کراچۍ ښار کې دننه د لویو ګاډو لکه د ټرکونو، ډمپرو په تګ راتګ بندیز لګولې دی. ټرانسپورټران وایي دوی د حکومت دا پریکړه عملي کوي، خو بیا یې هم ګاډي سوځول کیږي او په ډرایورانو یې تشدد کیږي. د خبري غونډې په مهال کراچۍ کې د ډمپرو ګاډو اتحادیې شر خیر زمان بیا مشال لیډیو ته ویل حکومت دی ورته د سوزولې شو گاډو معاوضه ورکړي.
پدې کې د شپې انتشاري کسان راغلي دي، دل گاډي څوته ولې دي. پدې کې صرف او صرف د پښتون په بنیاد باندې موږ دا کول غواړي چې موږ دا نن دې ځای ته پریس کلب ته راغلي، صرف سین گورنمنٹ ته دا یو اپیل کوي، خستاور وزیر اعلی سین ته چې دې دا مسله دا ترانسپورټر ته دا دې موضوع مینه چې دې اوس وځي. دا تپوس یې نشتا دی چې یو د میگی تپوس تا دی د 3 کروڑ ډمپرې وال آسیات کراچۍ غا کې عوام کې دا نشتا دی.
بلخوا د یونایټیډ ګوډ ټرانسپورټ پاکستان د اتحادیې مشر غلام یاسین خان بیا مشال لیډیو ته ویلي که حکومت یې غوښتنې ونه منلې دوی به د نورو ټرانسپورټرانو اتحادو سره په ګډه سختې پریکړې ته مجبور شي.
چې کوم د پښتنو ګاډي دي دا سوځي، پښتنو توان وسي یا دوه ګاډي دي سوځي، دا زه وایم چې یو ډېر غټ سازش ده. موږ به ګورو چې کدا ګورمنټ موږ سره رابطه نه کوي یا موږ رابطه کړي ده ګورمنټ سره، لا پورې موږ ته سوال جواب نه راغلی چې کا ګورمنټ موږ خبره نه واروېدله. بیا چې کوم لای عمل به وي دا ډمپرو والا آئل ٹینکر گڈس دا به موږ ان شاء الله یو ویو اڑتال ته خبره ځي موږ دو سره یو.
بلخوا د سن حکومت ویان دی او د سن اسمبلی غړی سادیه جاوید بیا مشال لیډیو ته ویلي د کراچۍ ښار امن خرابولو اجازه به چاته هم ورنکړي او هر څوک چې د ټرانسپورټرانو ګاډو په سوځولو کې ککړ دي پر ضد به قانوني ګامونه واخستل شي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
په پیښور کې د پروري له 11مې تر 12مې د ځوانانو د ورځني کلتوري سمیټ یا لوی غونډه ترسره شوه. دا غونډه چې د ځوان نسل د به اختیار کولو لپاره جوړه شوې وه د میټریکس پاکستان، د خیبر پښتونخوا حکومت او د ځوانانو چارو د سانګې له لوري د پیښور په زری پوهنتون کې جوړ کړل شوی وه. د غونډې پر مهال د لوبو، ټیکنالوژي، سوداګرۍ او جرنلزم پخري پښتونخوا په برخو کې غوره کارکردگی خونکو ته ایوارډونه هم ورکړل شو. په دغه اړه تفصیل د اسما ګل پراپور کې.
د غونډې پر مهال د میټریکس پاکستان مشر حسن نثار مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې په ځوان کول کې ډیر صلاحیتونه موجود دي، خو دوی ته په ملي او اولسي کچا د حوصله افزایې او لارښوونې اړتیا ده. د نوموړي په وینا هم دا لامل دی چې دوی د دا ډول غونډو له لارې د ځوانانو پرمختګ ته د خلکو او اړوند ادارو پام اړول غواړي او د هغوی ستونزې رابرسېروي.
ایونٹ کا مقصد یہی ہے کہ ہم
پاکستان او پنڑیوالا کچا پنوی ٹیکنالوجی پوے خلکو پام خیبر پختونخوا ترا وگرزی او دل تمو زوان کل تداور پگوتا کو چنانای د نوی ٹیکنالوجی استعمال څنګه کیو او کوم قسمه گاٹی تی پورتا کوي بیا هغه ځکون کی چې په ټیکنالوجی لګړی رپوی لري هغه ل انټرنشپ ورکو او بیا ورستو غوړه کارکردگی خون کو ته د روزګار موقع هم ورکو پدې کی جنکو ته ډاډ ورکو چې هم د دې وجه په خیبر پختونخوا کې هغه مخ تراش او د نوی ٹیکنالوجی په مثبت توګه کارول زده
پاغونډ کې د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريالي رضیا محسود چې ایوارډ یې هم ترلاسه کړ، نوموړي مشال ریډیو ته ویل که څه هم نړۍ پرمختګ کړي خو د دوی د هیواد ځوانان لا هم د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ دي، باید چې دوی ته د نوي اثر سره سم تخنیکی مهارتونه ورکړل شي تر څو نه یوازې خپل ژوند ښه کړي بلکې ټولنې ته هم ګټور ثابت شي.
تاسو کا سټرګل کوي، ایفورټس کوي، ایون لایف تھریټس باندې تاسو تیر شئ او بیا څوک د تاسو کار ستاینه وکړي، حوصله افزایی وکړي، نو بیا تاسو ته ډیر ښه محسوس کیږي. او زه ډیره خوشاله یم په دغه ایوارډ باندې، ځکه چې د وزیرستان نه بیا پېښور کې داسې ایونټ کې ایوارډ ملاوېدو نو زما لپاره دا ډیره فخر خبره ده. خو زه دا ایوارډ زمونږ قبایلي ازنانه په نوم باندې کوم چې هغه د خپل خوابونو د پاره او د خپل حقوقو د پاره د مشکلات سامنا کوي، مشکلات سره مخامخ دي.
په غونډه کې وی بل ایوارډ اخستون کی فوډ کانټینټ کریئیټر زهرا عباس چې لپی خبر سره تعلق لري، نوموړی مشال ریډیو ته ویل الکانوی او کجنکی باید خپل وخت ضایع نه کړي بلکې له نوې ټیکنالوژي ګټه واخلي. دا انټرنیټ لاره ډیر سس د کولای شي
چې څه کار کوي په بدله کې داسو د سم ملاویږي کنه هغه ټولو نه خده، مطلب هغه د لاس بیا تاسو وی چې مخ کې نورم کار وکړو او اوارډ او داسې سيزونه کول پکار دي. خاص طور کې پیښور کې خلک بیا وایي چې اسلام آباد دی، لاهور دی، کراچی دی، خو زه وایم چې شکر دی چې زبر د پیښور ما او د پیښور لکار کوم او شکر دی چې دلته هم دا کارونه مطلب دا سيزونه سٹارټ شو.
د پیښور پریس کلب پخوانی مشر ارشد عزیز ملک بیا مشال ریډیو ته ویل که هر مسلکوي پرمختګ پکې د زغم او سخت کار نه بغیر ممکن نه دی، ځوانان باید خپل پر صلاحیتونه رابرسېره کړي نو هیڅکله به د مایوسۍ سره مخ نشي.
لکه دا دومره آسان نه چې خبر کول بیا دا خلک تا پریدی دلته چې کم دته د هغې خلاف خبر کې او غټ غټ خلک پکې انوالو وي، بیوروکریټس انوالو وي، پولیټیشنز انوالو وي. نو دغه لکانو ته زرالم چې دوی هم دا ته دې ته پته لګي چې یار دوی چې کم دې دعوت ورکوي او مونږ ولا راځو. د دې هم ډېره مهرباني چې مونږ راوخت نو مونږ به انشاءالله دې سره چې کم زمونږ کوآپریشن یې هغه روان وي.
دا غونډې ګډونوال وای باید دا ډول پروګرامونه په نورو پوهنتونونو او د صوبې په نورو سیمو کې هم وشي او په اړه یې خلکو ته زیات معلومات ورکړل شي چې خلک پکې زیاته برخه واخلي او صلاحیتونه مخې ته راوړي. آسمګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مهیرو.
د پاکستان په ګډون په ټول نړۍ کې د پروري 14مه د ریډیو نړیوال ورځ لمانځل شوه. سږ کال د ورځ ریډیو او اقلیمی بدلون تر سرلیک لاندې لمانځل کیږي. په دې لړ کې ریډیوګانو بلابل خبرونې جوړې کړې دي. وزیر اعظم شهباز شریف د ریډیو نړیوال ورځ په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې ریډیو اقلیمی بدلون په اړه پوهاوی لپاره خپل خبرونې باید زیاتې کړي. په دغه اړه تفصیل خالده نیاز راکړي.
خیبر پختونخوا کے موسمیاتی بدلون بانی کارکون کے خبریال آصف محمد وائی پاکستان موسمیاتی بدلون نا زیات متاثر کیدن کی د لس ملکونو نملڑ کے دے خلبد مرغا الس کی ددی پ اڑا پوہاوے ډیر کم په نظر راضی دی وائی ریڈیو عام الس کی د اقلیمی بدلون پ اڑا پوہاوی کی مهم کردار ادا کولی شي.
مونږ یو کوشش کړو په 2018 او 19 پورې مونږ یو پروګرام شروع کړو چې هغه ځانګړی پروګرام د پښتونخوا ریډیو مردان نه هغه به صرف د کلایمیټ چینج تیم باغې کې ویکلی پروګرام وغه کې باغ ډیسکس کړو. هغه سلسله مونږ یو 2 کال و چلو او خدای نه پس چې هغه پروګرام ختم شو دا غې نه پس په هغه شان ډیسکشن نه کیږي. که په پرایویټ ریډیوز کې وګورو نو په پرایویټ ریډیوز کې خو کریم او حکیم پرائیویٹ ریڈیو کیپچر کرے دے بل پدی باندھے د پوہ ڈیر زیاد کم دے کا پروڈیوسر دے کا براڈ کاسٹر دے کاغ پس پروگرام کول غواڑی ہم نو آغا سرا آغا گیسٹ نہ ملاوی گی آغا سرا آغا ریسورسز آغا ریسرچ نہ ملاوی گی نو زیادہ تر پروگرام پہ نہ کی گی.
بل خواہ شاہد افریدی د کال 2008 رہسی ریڈیو کی کار کئی دے وائی د تیر کال جولائی میاش رہسی خوشالا وطن پناما یو خپرونا کئی چی اقلیمی بدلون تا زانګړی کړل شوی دا. نوموړی وای په ټولنه کې اوس هم د ریډیو اهمیت څخه انکار نشي کېدلې چې دا هغه سیمو کې هم اوریدلې شي چرته چې د معلوماتو نورې ذریعې شتون نه لري.
ته موسمیت تبدیلې کوم اثرات یا سٹارټ شوی دي نو دا چې موږ ته ورستو زموږ معاشره ته زموږ ملک ته نقصان رسوي نو دا غي د پاره چې کوم حل ځلې پاره کې موږ ته پکار دي چې موږ په دې کې انٹرسٹ ډیر والو هر یو کس بھی کا سرکاری ادارے بھی کا غیر سرکاری ادارے بھی چې څومره هم د موسمیت تبدیلی حوالے سارا پروگرامات پر ریڈیو باندې نور سیوا کی ځکه چې کله هم دا گاهې د پاره یا دا غي د مخدیوی د پاره پروگرامات بھی نشریات بھی نو پاغي کې کار د ریډیو اهمیت عمر نمګو ګورو نو دا غي کې د اهمیت شته دی.
زینت بی بی پی خبر کی د خبریالی په هیڅ کار کوي او وخت په وخت یې ریډیو کې هم مختلفی خبرونه کړی دي. مشال ریډیو سره خبرو کی زینت بی بی اوې ریډیو سټیشنونو نه با اول ډيري معلوماتي خبرونه نشر کیدلی ولی اوسنی وخت کې هغه شان خبرونه نشتا. دا وای ریډیو ته د لری پرتو علاقو خلک هم لاسرسي لري او دا د موسمیاتی بدلون په لړ کې پوهاوی د پاره یو مهمه ذریعہ ګرځیدلی شي.
دا ټول موږ ډېر ښه طریقې سره استعمالول شو په خصوصي توګه حاضر وخت چې کوم ستونزې مسلې زموږ ملک ته راپیخي دي د کلایمیټ چینج یعنی چې کوم موسمیاتی بدلون دی ته هغه لوجه عامولس ډېر زیات متاثر کیږي که هغه کې هغه زمیداران دي که هغه زنانه دي که هغه نور خلک دي نه پکار ده چې د ریډیو د لارې دغه عامولس ته داسې قسمه معلومات ورکړی شي پوهاوی ورکړی شي.
د ګلوبل کلایمیټ ریسک انډیکس تر مخه پاکستان دا وخت د موسمیاتی بدلون نه زیات متاثر کیدونکو لیست کې په 5 نمبر دی. د ملګری ملتونو موسمیاتی ادارې WMO کال 2023 راپور تر مخه پاکستان کې د کال 2023 سیلاب په مجموعي توګه 3.5 میلیون خلک متاثر کړي او د سیلاب له وجې پاکستان ته د 1.5 ارب ډالرو نقصان شوی دی. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
د پېښور پیراپلیجک سنټر د پاکستان د خصوصي معذوره کسانو لپاره د پرورې په لسمه د لوبو د میلې تابع کړي چې پکې د پاکستان د ټولو صوبو په ګډون د آزاد کشمیر او ګلګت بلتستان لوبغاړو هم برخه اخیستې ده. د لوبو د میلې تابع کوونکو په وینا چې سیالو کې د زنانو لپاره هم بیلابیلې لوبې خودې چې په یو ونې رواني. تفصیل عظمت علی شارک.
دا پیښور په پیراپلیجک سنټر کې د معذور مریضانو د کالج آف فزیکل میډیسن اینڈ ریهیب زده کوونکو د سنټر د کارکوونکو ترمنځ د لوبو سیاله روانې دي. د انتظامی په وینا چې د لوبو سیالو کې د خیبر پختونخوا د معذورانو بشمول د آزاد کشمیر، گلگت بلتستان او د هیواد د نورو صوبو مازوران لوبغاړي برخه اخلي. د پیراپلیجک سنټر ایم آی افسر او د لوبو د سیالو تنظیم کوونکی ثناء الله مشال ریډیو ته وویل چې په پیراپلیجک سنټر کې هر کال د یو اونۍ لپاره د لوبو د میلې تابعیا کوي.
زمونږ د هسپتال کم سټاف دي، کم ملازمین دي، هغه خدمت کوي د مریضانو کالو سر او ورسره بیا د دې مریضان او د هغه کم تیمارداران چې دي، نو هغه د بار مونږ داسې یو موقع پیدا کړل چې دا ټول خلک په یو ځای باندې راشي او د خپل لوبو کې مقابلې وکړي، د یو بل سره او د خوشحالۍ اظهار وکړي.
د پیراپلیجک سنټر د انتظامی په وینا په لوبو کې د ویلچیئر ریس یا منډي، کرکټ، باسکټبال او د والیبال بشمول نور لوبې هم شامل دي. د لوبو میله کې برخه اخیستونکي د بردیر نه راغلي محب خان مشال ریډیو ته ویل چې د مازوري سره مخکسان د معاشري لپاره ډیر څه کولی شي.
په دې کې مونږ د هغه سره د ایساغه سره په کرکټ ټیم کې زمونږ د غشت لري او دلته پرون زمونږ د دغه والا چې کم دی د هغه سره کښې د خپل لوبو هم ګټلی ده، فاینل ایونت کړی دی. ډیر ضروری دی او خاص کر د مریضانو لپاره چې کوم پلس کړه ویلچیر باندې چې کوم د ویلچیر والا مریضان دي د غیر لپاره ډیر لازمی دی او پکاره چې دا بار بار د لوبي تر سره کیږي.
د لوبو میله کې برخه اخیستونکي د باړی اوسیدونکي مهناز افریدی مشال ریډیو ته ویل چې د لوبو په سیاله کې د خصوصي زنانو مریضان لپاره هم بیلابیل لوبي اخودي شوی دي، کوم چې د دوی د صحت لپاره ډیر غوردی.
داسې پروګرامونه ډیر ضروری دي جنکو لپاره، ځکه چې جنکی بهر نشي راوته، هم دې باندې جوړ شي، په دې باندې پسې راوځي، نو لګي غریب زړونه آزاد شي، لګ خوشاله شي، لګ سوويني سجده کی.
د پاکستان بیرر سټټیسټیک د شمیرو تر مخه پاکستان کې له 12 میلیونه سیوا خصوصي خلک جون کوي چې ورته د زده کړو، لوبو او د معاش ستونزې ورمخې ته دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د پکتیا ولایت د شباک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دوی په سیمه کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي او د خپلو دوستانو له حال احواله نه خبرېږي. دوی همدارنګه له اړوندو ادارو د دې ولسوالۍ د لرې پرتو سیمو د خلکو لپاره د روغتیایي اسانتیاوو او د ماشومانو لپاره د سکولونو غوښتنه کړې ده. د پکتیا د شواک ولسوالۍ چې د ګردیز خوست د لوی لارې په اوږدو کې پرته ده، زیاتره خلک یې په غریزو سیمو کې اوسیږي. په دغه اړه نجیب الله الوخیل نور معلومات راکړي.
د پکتیا په غریزو سیمو کې استوګن د شواک ولسوالۍ اوسیدونکي د ټلیفوني خدمتونو په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې د ستونزو خبرې کوي او لاړوندو ادارو غواړي چې د نورو آبادو سیمو په شان دوی ته هم د اوبو، برېښنا، ښوونې روزنې او ځوانانو لپاره د کارموندنې په برخو کې اسانتیاوې برابرې کړي. دوی زیاتوي اقتصاد کمزوری دی او په سیمه کې داسې پروژې هم نه دي پلي شوي چې دوی ته پکې څه ناڅه کار او بوختیا پیدا شي. د شواک ولسوالۍ د ابراهیم خیر د سیمې اوسیدونکي رحمت شاه مشال رادیو ته ویل
موږ منطقه یو غریزه منطقه ده، زبطي موږ کوم نشته، موږ خلک ډېر عاید په غزه باندې دی، لکه په جلغوزه یا په لرګي، اوس هغه وخت نه نشته، غوټم نه ډکېږي، لرګي هم نشته او باندې هم نشته، نو خلک ډېر ستونزې سره مخ مخ دي او بل داسې بنیادي موږ ته کومه پروژه نشته چې موږ یې څه ګټه وکړو یا عاید درچي دوسته اس بنیادی کورونا موږ ته نه دي شوی.
د پکتیا د شواک یو بل سیدونکو ایمال شاوی د دوی په ډیره سیمو کې ټلیفوني شبکې هم کار نه کوي او د دوستانو له حال احوال ځانو نشر نشي خبرولای.
اوس ډیر ضرورت شبکې ته، ډیر ضرورت دی سروکو ته، ډیر ضرورت دی اوبه ته، ضرورت دی دا شند، ډیر ضرورت دغه شند دی کلینیک، مکتب شو میده صحنه ولسوالین لر پرته یو بل دی غری سیمه دوه دغه کې تیار شته تیار.
د شواک ولسوال ولسوالی د فقیر آباد سیمی اوسیدونکی خان بادشاه بیا وایي وارداتي برښنا د دوی د ولسوالۍ له مسیره ګردیز د خوست غزیدلې خو دوی ورڅخه دا 15 کاله به برخې پاتې شوې دي. د ده په وینا ډیری اساسي تاسیسات ولسوالۍ ودانۍ تر څنګ جوړ دي او اطرافي سیمې له پوره اسانتیاو برخمنې نه دي.
اوس دا منطقه ته چې اوس هغه ته چې سمینه کلینیک د ولسوالۍ ډېر لرې دي، کلینیک چې د ولسوالۍ سره ډېر نږدې ده، او کلینیک ته ضرورت دی، مکتب ته ضرورت دی، او هغه ته ضرورت دی، هغه برق نشته چې برق روشي، مټکیزې کلی تر غل د خمیک ته د کلي ته نه دي رغل، پکې ربا ته نه دي رغل.
بل لوري ته د پکتیا چارواکي وایي د دې ولایت د نورو سیمو ولسوالیو په شان شواک سیمه کې هم ښوونې روزنې روغتیا او د مخابراتي خدمتونو برخو ته پاملرنه شوې ده. د ولایت مقام ویان محمد رسول احمدي وویل
په شواک ولسوالۍ کې دوه روغتیایي مراکز لرو چې د شواک ولسوالۍ نفوس ته په کتو یو هم بسنه کوي. دا چې شواک ولسوالۍ و غرنۍ سیمه ده، د مسؤلینو د لازمدیت په اساس دوه روغتیایي مراکز ورته فعال شوي او خدمات پکې ترسره کیږي. همدارنګه په شواک ولسوالۍ کې ټولې ساحې تر مخابراتي پوښښ لاندې دي، او پکتیا مخابراتو ریاست د راتلونکي کال په سروې کې د یو بل مخابراتي انتن نصبول هم په پلان کې لري.
یاد دي وي شواک ګردسي ډې اوز زدران د پکتیا له زدران میشته ولسوالۍ دي چې د خوست ګردیز د لوی لارې په دوکې پرتی دي. د دې سیمې د خلکو ډیره برخه د غرونو په نارو او شیلو کې اوسیږي، او د سړکونو او لارو د نشتون له کبله خاري سیمو ته تګ را تګ لګ دی چې له دې کبله په یادو سیمو کې د خلکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د خوالي بهیر ورو دی.
د مشال رادیو واتساپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.